دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم تاسې زمنګ لمړنۍ سهارنۍ خبرونه اورئ نن شنبه ده زه ست سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د رویټرز خبری اژانس د جمعې پر ورځ ریپورت ورکړ چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په اسلام آباد کې ملاقات کړی اژانس د دوو پاکستانی مامورانو په حواله ویلي چې خلیلزاد او طالبانو د پنجشنبې پر ورځ کتلي وو او خبرې څه د پاسه یو ساعت دوام کړی وو خو د خبرو د محتوا په اړه جزئیات ورنه کړل امریکایي منابعو هم دا خبر په رسمي توګه لاندې تایید کړی او نو پخپله طالبانو څه ویلي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي هیله څرګنده کړې وه چې دواړه خواوې به زر بیرته خپلې خبرې پیل کړي او سولې ته د رسېدو هڅه به وکړي له بلې خوا د جمهور رئیس اشرف غني حکومت د پاکستاني مقاماتو لخوا د طالبانو د هیات د ګرم هرکلي له امله انتقاد کړی دی او وایي چې د ډیپلوماتیکي اصول په خلاف عمل یې کړی دی دا واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ دولتي چارواکي وایي چې د ترافیکو په مخ د کابل جلال آباد د عمومي سړک د بیرته پرانیستلو هڅې روانې دي د کابل جلال آباد لویه لاره له تیرو څلورو ورځو نه د سختو روغتونو وروسته د ابریشمو په تنګي کې د غره د ښویېدلو له امله د ترافیکو په مخ بنده ده ویل کیږي چې دغې لارې د بندېدو له امله په زرهاو مسافرین دواړو خواو ته بند پاتې دي په دې هفته کې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د پرله پسې اورښتونو وروسته د سیلابونو د راوتلو له امله ولسي خلک د سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ د دې حاجي د کلي اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو وړه مشوه پر دغه کلي برید وکړ 15 ځوانان یې ځان سره یوړ خلک وایي نه پوهیږي چې جرم یې څه و د خواجه عمري ولسوال احمد ضیا یعقوبی د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته ویل چې طالبانو دا کسان د غزنی ولایت د رشیدان په ولسوالۍ کې د خپل کنټرول لاندې سیمې ته وړي دي خو د سرنوشت په اړه معلومات نه لري په دغه سیمه کې په روانه ونه کې د بې پیلوټه ډرون الوتکې په برید کې 15 تنه ملکیان او 100 کسه طالبان چې په یو باغ کې ناست وو وژل شوي وو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د جمهوري ریاست د لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لخوا د فساد په باب تفتیش کول د هغه قانوني ذمہواري وه خو ډیموکراتان وایي چې ټرمپ کوشش کوي خپل یو مهم سیاسي سیال په انتخاباتو کې له مخې نه لري کوي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي اوس په همدې ارتباط د ټرمپ او د یوکرین د جمهور رئیس زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اساس د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني مؤاخذې په غرض تحقیقات کوي له پټو ډیپلوماتیکي مراسلونو چې امریکایي ډیپلوماتانو له کیو نه واشنگټن ته رالیږلي څرګندېږي چې ټرمپ څو وارې پر زلنسکي فشار وارد کړی چې د جو بایډن او د هغه د زوی د کاروباري فعالیتونو په باب پلټنې وکړي د هند بهار او اتر پردېش په صوبو کې د برساتي بارانونو له امله په 13 اونۍ کې 100 کسان مړه شوي دي د برېښنا مزي په ډېرو ځایونو کې پرېوتې دي او ترانسپورتي خدمات په ټپه درېدلي سږ کال په هند کې څه باندې 1400 خلک د بارانونو په نتیجه کې مړه شوي دي چارواکي وایي چې سږني بارانونه په 13-15 کلونو کې بے ساري وو د جمعې په ورځ په بغداد کې د عراق د حکومت په ضد د ولسي مظاهرو څلورمه ورځ وه او کویت قطر او بحرین خپل اتباعو ته توصیه کړې ده چې سمدستي له عراق نه ووځي د رویټرز اژانس د یو تازه رپورټ له مخې تر اوسه پورې 6 کسان د پولیسو او عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي دغه خلک په دولتي کچه د فساد بیروزګارۍ د ژوند د خرابو شرایطو او د بنیادي خدماتو د نشتون په خلاف راپاڅېدلی دي زمونږ غږ د واشنگټن ناوري د رویټرز اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د سعودي عربستان مشران لګیا دي د یمن له حوثیانو سره د یو ډول اوربن په اړه فکر کوي حوثیانو د سعودي په خاوره کې دننه څو ځلې مرګانۍ حملې وکړې او د تیلو د پاکولو د غټو مرکزونو د دوو غټو مرکزونو د ویشتلو په شمول یې دغه هیواد اقتصادي زیربناو ته غټ تاوان واړاوه حوثیانو ویل که د سعودي ځواکونه هوایی بمباري او د یمن اقتصادي محاصره ختمه کړي دوی چمتو دي چې د سعودي پر خاوره باندې پوځي وارونه بند کړي د رویټرز اژانس د خبرو ډیپلوماتیکي سرچینو او د آل سعود د کورنۍ د ځینو مهم غړو له قوله رپورټ ورکړی چې د حوثیانو حملې او دغه حملو په مخنیوي کې د سعودي د ځواکونو پاتې راتګ د شاهزاده محمد بن سلمان پر ضد د بانفوذو اشخاصو او د ملک سعود د کورنۍ د ځینو غړو مخالفت زیات کړی دی او هغه د خپلې فرمان روایي په بعد د خطر احساس کوي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څو اوریدل دا هم د دې خبرونې رپورټونه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټاکل سوی د شنبه د ورځې تر پایه به د څلور دیشو ولایتونو څخه ټاکنیز مواد بیرته د دغه کمیسون مرکز ته ورسول سي په ورته وخت کې د ټاکنو د څار ادارې د ولایتونو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د لیږلو له بهیره خوشاله دي په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان مرزا محمد حق پرست نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د پنجشنبې تر ورځې دویش ولایتونو څخه د رایو د پایلو او بایومیټریک دستګاه په ګډون ټول ټاکنیز مواد دغه کمیسون ته رسېدلي او تمه ده چې د پاتې اوو نورو ولایتونو څخه به هم دا مواد د شنبې تر ورځې پورې راوړل شي
زموږ انتقالات څو ولایتونو کې پاتې وو لکه فراه همدارنګ غور بادغیس جوزجان فاریاب غزنی او بغلان د دغه ولایتونو انتقالات هم فعلا د سهار رئیس پیل دی زه فکر کوم چې د دوه درو ولایتونو انتقالات به همدانن پای ته ورسیږي شاید د نن شپې تر پایه پورې او یا د سبا ورځې په جریان کې نور دغه د اساس موادو انتقالات په څلور ډیرو ولایتونو کې پای ته ورسیږي مرکز ته انتقال
د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د حساس موادو د لیګ د بهیر په بشپړېدو به د کمیسیون د شنبې د ورځې د ټاکنو په اړه معلومات خلکو سره شریکي هغه ویل چې په دې معلوماتو کې به د شنبې د ورځې د رای ورکونکو د شمیر او د بایومیټریک دستګاو د ممکنه ضایعاتو په اړه هم خلکو سره معلومات شریک شي تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې د ورځې د رای ورکونکو شمیر په اړه رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل د دغه معلوماتو له مخې د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې 2,615,000 او 390 تنو په څلور دېرش ولایتونو کې د رای شونې په 4,000 او 640 اتیا مرکزونو کې خپلې رای کارولې وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د رای شونکو شمیر 2,515,000 او 445 تنه ښودلی و د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د جمهوریت ټاکنو د پیلو اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ په پام کې نیولې ده د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره د ټاکنو په ورځ د ممکنه سرغړونو په اړه 3,500 شکایتونه ثبت کړي دي د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطبالدین رویدار امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې دغه شکایتونه د پلاتول لړۍ په مرکز ولایتونو کې پیل شوې ده
شکایتونه د جرایمو په اړه دي د تخطیو او د تقلبات په اړه دي مختلف دي اوس لږ وخت د چون موږ د تصنیف بندي او د کټګوري کولو په درشل کې یو
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې دغه شکایتونه د پلاتین لپاره 15 ورځې وخت لري د ولایتونو څخه مرکز د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر د ټاکنو سال د ادارو لخوا څارل کیږي دغه ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لیک بهیر سره له احتیاط څخه کار اخیستی دی د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سال د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي نن د جمعې په ورځ هم دا بهیر د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څارلی دی هغه ویل د بدخشان ولایت څخه نن چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کوم صندوقونه راوړل شوي هغه د ولرسون له امله د کمیسیون لخوا قرنطین شو
لن ممکن شي خاص مورد نه لري فقط دا چې د بدخشان ولایت کوم صندوقونه چې راغلي وو هغه کړنلار داسې حکم کې چې تر چې مواد راځي باید موږ ستنی مسؤول کس هم صندوقونه سره وي وایي چې په دې چې نن هغه مسؤول کس له تاریخ څخه د دوه تنو په نه یو د حکومت او د پارلمان کوم غړی او هغه مسؤول کس ته اجازه نه ورکړي نو په موږ دلیل باندې کمیسیون دا صندوقونه قرنطین کړی دي نور څه کوم خاص مورد نه وو د کار څخه موږ په دې کې چې لیدل کیږي موږ تاسو راځي خو ولې موږ ازاديان د سړین برخه محدود استې وي دي او هغه ازاديان چې په خاډه لودي موږ د سړین برخه کې د پارلمان ټاکنه کې هغه نه مخته هغه نسته او موږ دغه اندېښنه له کمیسیون څخه شریکه ده هیله مند چې دته
د افغانستان جمهوریت سره په ټاکنو کې اتلس نوماندان ولاړو چې به د ټاکنو په ورځ د 10 نوماندانو ترمن سیالي ترسره شي د ټاکنو بهرني او کورني سرون کې وایي چې د تل شپږې ورځې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د خوست د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د خلکو د همکارۍ له وجې تر دې مهاله په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزه ښه روانه ده خلکو بیا د ګزان پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت بللې دي په باره کې پام وکړئ د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ
سره له دې چې په افغانستان کې د پولیو وایروس د لمنځه وړلو په مخ کې یو شمېر ستونزې خان ګرځېدلې د روختیا پالانو په وینا په ټولیز ډول کال تر بل په دې برخه کې د پرمختګ په حال کې دی. د خوست اوسیدونکو حاجی اسد الله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین دپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي.
په کال 2014 میلادي کې چې په یوه وزیرستاني کډوال ماشوم کې د ګوزن مثبته پیښه ثبت شوې وه، له هغه راورسته بیا په خوست ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې د خلکو د همکارۍ له وجې تر دې مهاله په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزه کې بریالی دي.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغو ماشومانو ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده، بلکه موږ کولای شو چې د دوه څاڅکه وکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دیغه مهلک ناروغۍ څخه موږ خپل ګللی ماشومان وژغورو.
دینی عالم فقیر محمد د ګوزن ناروغۍ په مخنیوي او لمنځه وړلو کې د صحی کارکونکو ترڅنګ ټولنه هم مسؤله بولی. زکری د پوینا اسلام مبارک دین د ګوزن واکسین ته پوره جواز ورکړی.
من حیث دی و دینی عالم و خلکو ته عام پیغام دادای چې هر څوک باید خپل مرزونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې دو. نو باید د دې تداوی او د شته آلات او اسبابونه په کور خوستن سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکېدو وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ وحشي وایروس پاتې دی. پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پالانې د له منځه وړلو یوازینۍ لاره تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د دوو څاڅکو ورکړه بولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د کاندید برنی سندرز میرمن وایي توقع ده چې دی به له نوادا له یو روغتون څخه په یوه ورځ کې رخصت سي او د ورمونت په شمال ختیځ ایالت کې به خپل کور ته راستون سي چې استراحت وکړي. د امریکا ژ خبریار مایکل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
جین سندرز وایي حتی وروسته له هغې چې ډاکټران یې د چهارشنبې په ورځ یو شریان خلاص کړ او په کامیابۍ سره دوه رګونه ورله پیوند کړله، د دې د څښتن کمزورتیا یوه ستونزه ده. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات کاندید میرمن جین سندرز خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي واقعا بسیار ملاتړ او مینه زموږ ټولو لپاره د تشویق او خوښۍ سبب شوې ده. زه غواړم هر چا ته ډاډ ورکړم چې د مخ په خکې دوه د په خواوشا کې ډېر ګرځي. سندرز ته د سه‌شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سینې د درد د پیدا کېدو نه وروسته په یوه روغتون کې بستري شو. د انتخاباتي مبارزې او نتاق ویلې د اوس لپاره ټول انتخاباتي مناظرې ځنډول شوې دي. و اته کلن سندرز چې د جمهوري ریاست مقام لپاره له ټولو نه زوړ کاندید د کوشش کوي د 2020 کال په انتخاباتي مبارزه کې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته ماتې ورکړي. جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات کاندیدانو بل انتخاباتي مناظره به په یو لسو ورځو کې په لویدیځ ایالت اوهایو کې وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ترنوریدونکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر او د اوکراین لپاره د امریکا استازي کریټ والکر د اگست میاشتې په یو رپورت کې له هغه هیواد څخه غوښتي و چې د ډیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلټنې پیل کړي. دغه خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د مؤاخذه کېدو لپاره هڅې ډېرې سوي دي. پام کړئ د امریکا ژغ د خبريال جملون رپورت چې تاج امینیار یې تاسو ته وړاندې کوي.
والکر د پنځمې په ورځ غوسته تر هغه د اساسو مجلس د اړوندو کمیټو پوښتنو ته ځوابونه ویل چې یو اف شاګرد د جمهور رئیس ټرمپ پر خلاف په یو رپورت کې د هغه نوم یاد کړی و. دغه رپورت پر اساس د امریکا جمهور رئیس د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی څخه غوښتي وو چې د بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د فساد په اړه چې د اوکراین د ګاز د یو شرکت د مدیر هیئت غړی و پلټنې پیل کړي. جمهور رئیس ټرمپ د پنځمې په ورځ له چین څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د هنټر بایدن د پانګ اچونې د هغه وخت د یو پلان په اړه پلټنې وکړي چې پلار یې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال و. جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې د پلټنو پر سر لا دیموکراتانو سره د جدي لانجې لاره غوره کړې ده.
دا ټول چل دی، نو ځکه زه پوهیږم چې په حق یم. زه د امریکا خلکو لپاره خپله وظیفه په ښه توګه سرته رسوم. زه د ژوند له هغه ډول سره ډیر خوشحاله یم چې تیروم.
دا کانګرس دیموکرات غړي د ټرمپ پر هغو تلیفوني خبرو چې د یو اف شاګرد له خوا یې شکایت شوی تمرکز کوي، چې پکې د اوکراین له مشر څخه د ولسمشرۍ د دیموکرات سیال جو بایدن د یو ناوړه عمل د لټولو وختنه شوې ده. دا اساسو ته مجلس دیموکرات غړي ایډم شیف وویل
د خپل کمپاین په ګټه زموږ په ټاکنو کې د مداخلې لپاره د هغه بهرني مشر د اړ ایستلو هڅه د فساد څخه یو ډک چلند دی چې د پوځي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو مرستو لپاره زموږ پر هیواد اتکا کوي.
ولسمشر ټرمپ د هر ناوړه عمل له ترسره کولو انکار کړی او دغه ټلیفوني خبرې هی بللې دي، خو حقوقي کارپوه پال برمن وایي چې دغه تورونه جدي دي.
The entire purpose and content of the call as released by the White House
د دغه خبرو ټول هدف د ولسمشر شخصي او سیاسي هڅو ته وده ورکول دي چې خپل سیاسي مخالفین ته زیان ورسوي. موږ له ځواک او واک څخه دغه ډول ناوړه استفاده هیڅ کله نه دلیدلې.
دا مؤاخذې دغه لانجې هم دا اوس د ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ احساسات شدید کړي دي چې ښایي د دواړو ګوندونو ترمنځ دغه درز لا ناوړه بڼه غوره کړي. د بروکینګ سیډنیز مرکز ویلیام کالستن وای
په دوو برخو د ویشلو دغه درز د زیاتېدو او ژورېدو په حال کې دي او څوک د حقیقت نه درک کوي چې موږ به د میاشتو لپاره دغه ستونزې په اړه شخړه ولرو. زه ویر لرم چې دا به پر هغه اور تل وشیندي چې همدا اوس بل دی.
خو جمهور رئیس ټرمپ له سیاسي جګړو سره ناشنا نه دی او راتلونکي جګړه د هغه د جمهوري ریاست ټاکونکي شیبا کېدلی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د بغداد امنیتي ځواکونو پرون په بغداد کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې د څلور ورځې راهیسې د بیکاری، کمزورو، عامه خدمتونو او فساد په ضد راغونډ شوي دي. د اف پی خبري اژانس یو خبريال رپورت ورکړی چې امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو پر ځای مخامخ په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. تر اوسه د جمعې د ورځې د مظاهرو د تلفاتو رپور ورکړل شوی نه دی، خو د څو ورځو راهیسې په پیلسو مظاهرو کې 240 کسان وژل شوي.
د پنځمې په ورځ په سلګونو کسانو په بغداد کې لاریون وکړ. امنیتي ځواکونو پر دغه لاریون کوونکو اوښکې بهونکي ګاز وکاراوه. په لاریون کې د دوو پولیسو په ګډون 240 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د ابوالقاسم په نوم یو لاریون کوونکی وایي
دا بندیزونو سره سره زه په خدای قسم خورم نه په شا کېږم، موږ خپل کوچنی حق غواړو.
د خلکو حقونه لا معلوم نه دي، خو دا لاریون د عراق اقتصاد او کمزور حکومت پورې اړه لري. لاریون کوونکي دندې او خدمات غواړي. په 2018 کال کې عراقي ځواکونو په موصل کې داعش ته ماتې ورکړه. دوه کاله وروسته د پرمختګ په برخه کې نهیلي لاشته دی. عراق څنګه پرمختللی شي؟ په روانه اونۍ کې د سنی، شیعه او کورد استازو دا پوښتنه د لندن په چاتم هاوس کې مطرح کړه. د عراق د صدر اعظم سلاکار لید کوبا وای د داعش ماتا یو مهم ټکی دی.
دلته توکمیز مسایل په لوړه کچه وو. هغه څه چې هغوی په موصل کې وکړل په متحرکه توګه په ختیځو ولایتونو کې پکې بدلون راغی. نن فکر کوم د ملي خوځښت لپاره بنسټ رامنځته شوی او ایجنډا بدله شوې ده.
د عراق په شمال کې کوردان هڅه کوي چې له عراق څخه ازادي واخلي. په 2010 کال کې د خپلواکۍ ریفرندم هم ناکام شو. د کوردستان د کورنۍ چارو وزیر کریم سنجاری وایي چې د عراق د حکومت بنسټونه لړزیدلې دي. کریم سنجاری وایي
موږ د عراق د ټولو خلکو ترمنځ ملي پخلاینې ته اړتیا لرو. د عراق سنیان باید فکر وکړي چې دوی د عراق یوه برخه ده، د عراق د سیاسي پریکړو یوه برخه ده.
په عراق کې سنځي پخوانی دي، خو نوې نسل غواړي چې پر مخ لاړ شي. په عراق کې 100 میلیونه ځوانان دي چې عمرونه تر 100 کلونو ټیټ دي. دا ځوانان د صدام حسین په حق نه پوهیږي چې په خوا څه رقم سیاسي وضعیت و. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زکام یا فلو په شمالي نیمه کره کې پیل شوی دی، که څه هم چې دا لا تر اوسه د دغه موسم سر دی، خو بیا هم رپورټونه وایي ورڅخه 2 تنه مړه شوي دي. په دغو مړو سوو کسانو کې یو ماشوم او بل د پاخه عمر کس و چې مزمنه ناروغي یې درلوده، مګر داسې ښکاري چې له زکام څخه باصحته کسان هم مري. د امریکا ژغ خبریال کارول پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې.
احتمال لري چې له ریزش نه ډېر ځوانان او ډېر زاړه کسان ومري، مګر داسې ښکاري چې صحتمند کسان ورنه هم مري. جین لودوینا یوه له صحتمنو کسانو وه کله چې په دغه ویروس اخته شوله. دا 30 کلنه وه چې کومه اساسي ستونزه نه لرله. لودوین وایي
I figured, you know what, I'll spend 7 days in bed and just fight it off and I'd be okay. But I was totally wrong.
ما ته معلومه شوله چې زه به په هفته کې 2 ورځې په بستره کې وم، فقط د دې سره مې مبارزه کوله او زه به ښه شم، مګر زه په بشپړ توګه غلطه وم. د لودوین عذاب یې له کاره ولیدلې. لودوین بیا وایي
I was already in septic shock and that my organs were starting to fail. On top of that, I had ARDS, which is a respiratory
disease. زله په خوانا په ډېر بد حالات یو، ما او غړې مې ورس په ورځ د کار ولیدل. د دې په سر کې مې ARDS درلود، یعنی دا چې تنفسي ستونزه راته پیدا شوه او بیا د DIC سره مخامخ شوم، یعنی دا چې په داخل کې رانه وینه تلله. په لاس او پښو کې مې غوټې پیدا شوې او د دغه ټولو پیچلتیاو سر د اندامونو خرابېدو ته ووته او ځکه نو زمایو بشوم. ډاکټر اریک اټکنز چې د اوهایو د وکسنر په طبي مرکز کې کار کوي وایي کله چې یو ویروس په وجود باندې حمله وکړي نو دا د بشپړ جنگ په معنا ده. ډاکټر اټکنز وایي
د باډیز ریسپانس ټو انفیکشن is basically a big inflammatory response that can cause all kinds of problems in the various organs.
وجود چې د میکروب په مقابل کې عکس العمل ښایي په اصل کې التهابي عکس العمل دی چې په بېلابېلو اندامونو کې د ستونزو د پیدا کېدو سبب کیږي. دا یوه معما ده چې ولې صحتمند خلک له زکام نه د جدي ستونزو سره مخامخ کیږي، مګر د اوهایو د دولتي پوهنتون د طب په فاکولټه کې څېړونکو د دې څرک لګولی دی. جاکوب یونوت د اوهایو په ایالت کې د مکروبیل د مکروب په څېړنه کې تخصص لري وایي څېړونکو د زړه ناروغۍ ته د زکام سره ارتباط ورکړی دی او د دې په مقابل کې د مبارزې لپاره پروتین مهم دی. یونوت وایي
inhibits viruses from entering our cells.
موږ دغه پروتین جوړو او زموږ حجرو ته دغه ویروسونو د ننوتلو مخه نیسو، مګر یو نوټ وای ځینې کسان ارثي تحول لري چې دغه پروتین د تولید مخه نیسي او بل د دې احتمال لري چې ریزش په زړه تاثیر وکړي او د زړه د درېدو سبب کیږي. یو نوټ ان بیا وای
It can actually block the electrical current that's traveling through the heart.
دا واقعیا نه د هغه برقی جریان مخه نیسي چې په زړه کې جریان پیدا کوي. دغه څېړنه ښایي هغه مګي چې بیل دغه نسل نوي د زکام په ویروس داخته کېدو نه وروسته احتمال لري چې د زړه پیچلتیا ورته پیدا شي. ډاکټر اټکنز وایي ښایي چې په راتلونکو کې د زکام د ناروغانو په علاج کې د ډاکټرانو سره مرسته وکړي. ډاکټر اټکنز بیا وایي
If you know that they're missing the gene ahead of time, that you may tailor your medical therapy differently.
کی یو څوک په دې پوه شي چې دوی دغه جین د وخت نه د مخه له لاسه ورکړی دی، نو ښایي چې طبي تراپي یې په بل ډول وشي. څېړونکي وایي احتمال لري چې په ټوله نړۍ کې په میلیونو خلک دغه جینیتیک تحول ولري چې د چینایي نژاده خلکو تقریبا یوه په پنځمه برخه به په دې کې شامله وي. اوس دغه ساینسپوهان په دې پوهیږي چې د دغه ستونزې علت څه و، او دوی د علاج دپاره څېړنه کوي چې ښایي په راتلونکو کې د زړه د دغو پیچلتیاو مخه ونیول شي یا یې برعکس کړي. اوس یې له ټولو نه ښه طریقه دا ده چې د زکام پیشکاری وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او په جاپان کې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو لپاره تیاری روان دی. په همدې لړ کې په دې وروستیو کې د خپل چلیدونکو بسونو یو امتحاني سفر ترسره سو. نور تفصیل په راپور کې واوري.
له توکیو څخه د موټر په مزل یو ساعت لري د جاپان په ساحلي ښار اینوشیما کې یو خپل چلیدونکی بس ازمایښتي سفر ترسره کړ. دغه امتحاني پروژه د اوکادو په نامه د ریلګاډو د خدماتو د یو شرکت او د سافټ بانک په نامه یو وشنړیوال شرکت لخوا په ګډه ترسره کیږي. د دغې پروژې مسؤول وایي دا ډول پروژې به په جاپان کې د کارګرو د کمښت ستونزه حل کړي. موږ هڅه کوو چې د خلکو له ورځني ژوند سره مرسته وکړو. د روبوټیکو سیستمونو په انکشاف او ګټه اخیستنې سره غواړو چې په جاپان کې د کارګرو د کمښت مشکل حل کړو. د خپل چلیدونکو بسونو په امتحانولو سره غواړو چې د چلوونکو د کمښت د ستونزې له حل سره مرسته وکړو. روبوټ ټاون سیګامی د هغه ابتکار نوم دی چې د جاپان په 12 ښارونو کې له روباتیکو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر رامنځته شوی. خپله چلیدونکی بس د انوشیما د ښار له مرکزي سیمې څخه د انوشیما د جزیرې د کښتیو تر بندر پورې چې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو د کښتۍ چلولو سیالۍ پکې ترسره کیږي چلیږي. دغه بس په یو وخت کې 8 کسه مسافر لیږدولی شي، او د وس لپاره چې په امتحاني مرحله کې دی یو احتیاطي چلوونکی هم پکې وي چې مسافرو ته ډاډ ورکړي چې هر څه په سمه توګه کار کوي او د کومې پیښې په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي. دغه خپله چلیدونکی بس په خپل مسیر کې د سړک له څراغونو سره وصل دی او کولی شي معلومه کړي چې مخې ته راتلونکی څراغ به سور وي که شین، او همدا چې څومره وخت نیسي چې یو څراغ رنګ بدل کړي. دغه بس همدارنګه په داخل او بهر کې په یو شمیر سنسرونو او کمرو مجهز دی. د بس بیرونی سنسرونه موټر او پیاده تلونکي کسان پیژني، او بس له مخکې موټر څخه په خوندي فاصله کې ساتي، او هم له سرک څخه د پیاده کسانو د تیرېدو په صورت کې بس ته وایي چې ودرېږي. د بس په داخل کې موجود سنسرونه او کمرې خپله چلیدونکي سیستم ته وایي چې په بس کې څومره کسان موجود دي، او همدا چې دغه کسان ولاړ دي که ناست یا هم په حرکت کې دي. همدارنګه په توکیو کې د نظارت له یو مرکز څخه یو کس دغه بس په ژوندۍ بڼه تر نظارت لاندې ساتي. د مسافرو د ناروغېدو په شان د کومې عاجلې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې د نظارت د مرکز دغه کارکوونکی له مسافر سره تماس نیولی شي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره بس ته لاسرسی پیدا کولی شي. جاپان اوس مهال د کارګرو له کمښت سره مخامخ دی، او دغه کمښت د زیاتېدو په حال کې دی. د جاپان د کارګرو د پالیسۍ د انسټیټیوټ د 2013 کال د رپورټ له مخې د ترانسپورت او مراسلاتي خدماتو سکتورونه په ځانګړي ډول د کارګرو له قلت سره مخامخ دي.
د اوس لپاره ترانسپورتي شرکتونه د کارګرو له کمښت سره مخامخ دي. مثال په توګه بسونه ناوخته راځي، یا هم چلوونکي په کافي اندازه خوب نه کوي او حادثې کوي. که د خپل چلیدو له دې ډول ټکنالوژۍ یا نورو ټکنالوژیو څخه چې له خلکو سره مرسته کوي ګټه واخیستل شي، ښایي د حادثو کچه راټیټه کړو. زه داسې احساس کوم چې دا به یو ښه کار وي.
یو شمیر مسافر د خپل چلیدونکي بس ټکنالوژۍ ته په محتاط ډول خوشبین دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام کوي.